ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خره خلاصت. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې لوی څارنوالۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه د ځمکو د غصب او نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. سلام قدر من اوریدونکو، د خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به پر یادو شویو راپورونو سربیره همدارز د سیاسي چارو له یو کارپو سره تاسو ته مرکه هم خبرو. تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو د دې او نورو خبرونو مطالب د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د راپورونو موضوعات مو د افغانستان د روانو چارو په اړه لومړی تاسو ته راپورونه وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو اوریدو ته رابولم چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا ویروس 359 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په لوګر او فاریاب ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو په بریدونو کې 15 سرتیري وژل شوي او د امریکا د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وروسته له غلا درک شو چې نن د جون 15مه د امریکا یو جنگي جت الوتکه په شمالي بحیره کې ولوېده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا ویروس 359 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د څه باندې 1500 کسانو د کورونا ویروس ازموینې واخیستل سوې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې چې له رسنیو سره یې نن شریکې کړې، په همدې موده کې 8 تنه له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس خپرېدو له پیله چې د تیر کال د کب میاشتې راهیسې پیل شوې، ټول ټال 25,500 په کورونا ویروس اخته دي، خو ویل کېږي چې رښتونی شمېرې به شایي تر دې ډېرې زیاتې وي. په لوګر او فاریاب ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو په بریدونو کې 15 سرتیري وژل شوي دي. د لوګر د مرکز اړوند په کنجاک سیمه کې نن ماپښین ناوخته وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي ګزمه برید کړی چې له امله 2 سرتیري وژل شوي دي او یو هاموي ټانکی ویجاړ شوی. د لوګر امنیه قومندانۍ ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه، خو په اړه نور جزئیات ورنکړل. بل خو د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې د پولیسو پر قرارګاه د طالبانو په برید کې 3 پولیس وژل شوي دي. د برید تیر شپه لسنیمه بجې پیل شوی او تر نن سهار پورې دوام درلود. د فاریاب د امنیه قومندانۍ وایند کریم یوروشن نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل د برید په شا وتنبوي او په وینا یې 12 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي وروسته له هغې چې د فبروري پر 9 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې توافق لاسلیک شوی، وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونه ډېر کړي دي. په افغانستان کې د بیپولو ډاکټرانو بنسټ وایي چې د کابل په دشت برشي سیمه کې له هغه زیژنتون سره خپل فعالیت بند کړ چې تیره میاشت خونړۍ برید ورباندې وسو. د دغه بنسټ په یو اعلامیې کې چې نن خپره سوې راغلې، دا پریکړه یې وروسته له هغه کړې چې پر یاد روغتون تر برید یوه میاشت وروسته لا هم د هغه برید د انګېزې او یا هم د برید کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه سوي نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د برچي په ملي سلبستریز روغتون باندې د دریو ځانمرګو په برید کې 15 تنه وژل شول او 9 نور ټپیان شول. د بیپولو ډاکټرانو موسسې د روغتون د دې برخې د مدیریت دنده درلوده. تر اوسه کومې ډلې د هغه برید مسؤلیت ونه منه، خو د افغانستان حکومت یې پړه پر طالبانو واچول. طالبان بیا دا کار رد کړ. په همدې حال کې امریکایي چارواکي وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید داعش ډلې کړی دی. د امریکا د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وروسته له هغه لا ترکه سو چې نن د جون 15مه د امریکا F-15 ډوله جنګي جټ الوتکه په شمالي بحیره کې ولویده. دا جټ چې یو پیلوټ یې درلود د انګلستان له ختیځه د بریټش رویال هوایي ځواکونو له اډې څخه الوتلی او په تمریناتي عملیاتو بوختول. دا په بریتانیا کې د امریکا د هوایي ځواکونو تر ټولو لوی اډه ده چې څه باندې 4000 امریکایي پرسونل پکې دېره دی. د دې ځواکونو کپتان میراندا سیمونز وویل د سقوط علت او د پیلوټ په اړه معلومات نسته او د بریتانیا څخه د لټون او ژغورنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه سوې ده. بی بی سي راپور ورکړی چې باور دا دی چې الوتکه د ختیځ یارکشایر ساحل په 180 کیلومتر کې لویدلې وي. سکای نیوز بیا د الوتنو د څار د یوې ویبپاڼې په حواله ویلي چې دغه الوتکه تر لادرکه کېدو د مخه په سیمه کې ګرځېدلې وه. یو شمیر اروپایي هیوادونو سرلنن دوشنبه څخه پر خپلو پولو کنټرول راکم کړ. دغو هیوادونو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سرحدونه تړلي وو. جرمني، فرانسا، بلجیم، هسپانیا، یونان او چک جمهوریت هغه هیوادونه دي چې د پولو محدودیتونه یې کم کړي دي او سلګونه مسافرو د دوشنبه په ورځ د دغو هیوادونو ترمنځ سفرونه کړي. اروپایي چارواکي هیله ښیي چې دا اقدام به په تدریج سره له جولای میاشتې راهیسې په نورو هیوادونو کې هم عملي سي، څو د ګرځندوی صنعت چې د کورونا ویروس د خپرېدو کبله سخت ځپل شوی وو بیا احیاسي. او مصر په پام کې لري د جولای پر لومړۍ نیټه خپل ټول هوایي ډګرونه فعال کړي. د دغه هیواد د ملکي هوایي چلن وزیر د یک شنبه په ورځ یو خبري کنفرانس ته دا خبره وکړه. د مصر هوایي ډګرونه له مارچ راهیسې د کورونا ویروس له کبله تړلي وو.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم پراتلونکو څلور ویشتو ساعتونو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړي. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 13. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 40. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 22. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 22.
خبرونه مو او همدارز ورپسې د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د هرڅه د ازادي رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وپانه پته ده. ګرانه په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه چې پخوا د بامیان والی وو د غصب او یو شمیر نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي. په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خنډونه په یو مرکه کې څیړو.
شبه داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، شبه داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو خبرې سره کړي وای.
په خوست کې د یوې کورنۍ تقریبا ټول غړي د هغوی پر کور د وسلوالو کسانو په برید کې وژل شوي دي. او د افغانستان د میوو د صادراتو د فصل لره رسیدو سره سم د سوداګرۍ خونې تمه لري چې له پاکستان سره تجارتي راکړه ورکړه به ډیر ژر پیل شي.
د خټکو، بادرنګو، الوچا، زردالو، د انګورو اته وخت سیزن رسیدل دي. د اوس په سپین بولدک په تنو تنو کشمش خراب شوی دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خبرونې لومړی راپور ته د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نوماند وزیر طاهر زهیر څخه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړي دي. زهیر د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د بامیان د ښاري ماستر پلان څخه په غلطې ګټې اخیستنې، غصب او یو شمیر نورو مواردو تورن پیژندل شوی او دوسیه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د لوی څارنوالۍ له قوله تر دې دمه د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان پخوانی والی ته نه دی راجی، خو لا هم د دوی څېړنې روانې دي. امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر طاهر زهیر چې لدی وړاندې د بامیانو والی وو لدندې پناوړه غټنې د تاریخي آثارو په قاچاق او غیر قانوني کیندنې او د پارلمان لوی څارنوالۍ له هدایت څخه په سرغړونې تورن کړی او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د نومان وزیر طاهر زهیر نه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړې دي. دولت څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي تر اوسه د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان په خوانی والی تراجې نه ده.
تحقیقات در این زمینه صورت گرفته تا کنون
په دې برخه کې چړنې شوې دي. تر اوسه د بامیان په خوانی والی ته هیڅ مسؤلیت نه دی راجې، ولی بیا هم د څارنوالۍ چړنې روانې دي. هر کله چې چړنې بشپړ شي لوی خو به څارنوالۍ د قانون اسناد او شواهد پر بنسټ حکم صادر کړي او همدا ډول به د چړنې ټولې پایلې خلکو سره رسنی
د ولسی جرګې لخوا د طاهر زهیر په نوم په جرمی بڼه جوړه شوې دوسیه کې لسو مواردو ته اشاره شوې چې نوموړی یې پکې تورن پیژندلی دی. د بامیان ښار ماستر پلان څخه ناوړه ګټنه، د ځمکې غصب، د تاریخي آثارو قاچاق او غیر قانوني کیندنه، د اتباعو ترمنځ د مشارکت اصل ته پام نه کول او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له احکامو څخه سرغړونه د دې مواردو مهم ټکي دي. د افغانستان ولسی جرګه له لوی څارنوالۍ څخه غواړي چې دا قضیه په سم ډول وڅېړي. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی طاهر زهیر او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې مرستیال د کورنۍ امنیت کمیسیون ته وربللي وو خو حاضر شوي نه دي. د وایي که چېرې لوی څارنوالۍ دا موضوع بابیزه وګڼي او محترم زهیر مجرم ونه پیژني او یا پرېکړه بل ډول وشي، ولې زموږ لپاره طاهر زهیر هغه پخوانی والی دی چې په ډېرو مهمو مواردو تورن دی او موږ به د همدې واقعیتونو پر بنسټ خپله پرېکړه وکړو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر او د بامیان پخوانی والی طاهر زهیر بیا په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي. پر طاهر زهیر داسې مال دا ترونه لګول شوي چې له دې وړاندې د وال سټریټ ژورنال د راپور پر بنسټ د ښار جوړولو ځمکو وزارت پر سرپرست او نومان وزیر محمود کرزي هم د کابل بانک په دیوالي کېدو او تر خوا یې د کندهار د عینومېنې په ښارګوټي کې د فساد کولو تورونه شته او آن امریکایي د شتمنۍ په اړه څېړنې کړې. د افغانستان ولسی جرګې همدا ډول د افغانستان بانک ته نومان رئیس اجمل احمدي هم هغه مهال چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر و له دندې پناوړه ګټنې او تر خوا یې ولسی جرګې ته د نه حاضرېدو له کبله په بې احترامۍ تورن کړی. ولسی جرګې همدا ډول خبرداری ورکړی، هغه نومان وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته برایه ورنه کړي چې د فساد دوسیې لري او یا هم له دندو پناوړه ګټنې تورن وي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. ټاکل شوی و چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د شوی موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10مه نیټه پیل شي، خو دا خبرې د بندیانو د تبادلې او ځینو نورو لانجو له کبله تر اوسه نه دي ترسره شوي. مخکې داسې اټکل کېده چې بین الافغاني خبرې به په جرمني یا ناروې کې کیږي، خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې دا خبرې به د دې خبرو لومړنی پړاو یا مقدماتي خبرې به په قطر کې جوړیږي. صالح محمد صالح له متقاعد جنرال محمد حسین انډیوال سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلی دي چې روان سیاسي وضعیت او نظامی پرمختګونو ته په پام سره آیا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پرته خنډونه شته که لرې شوي؟
سولې په مخ کې د خنډ د پیدا کولو چې څوک یې خنډ دی، څوک یې نه دی، څوک سوله غواړي، په دې اړه د ملت نظر ته څوک اعتبار نه ورکوي او ملت د ګروګان په ډول باندې پاتې دی. په دې خبره کې شبه داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، شبه داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو خبرې سره کړي وای، خبره یې پخه کړې وای، پر یو افغاني هوټ باندې بیا له امریکا سره خبرې کړي وای چې سوله داسې تامینېږي. موږ داسې سوله غواړو، موږ یو سراسري سوله غواړو، موږ یو دایمي سوله غواړو، لیکن داسې یوه سوله چې د امریکا لپاره سوله وي، د هغو سره سوله سوي وي چې پر تا ټک نه کوم، ستا په مخ کې مین نه ایږدمه، لیکن افغانان وژنم ته به کار نه رالرې. اصلا دا داسې یو خبره ده لکه یو سړی چې خدای تعالی ته خواست کوي ناسي چې الهي ایمان مې مخطا کوه، الهي ایمان مې مخطا کوه، او دی په دې نه پوهېږي چې ایمان لري که نه لري. د سولې لپاره اصلا زه په دې عقیده یم چې سپېڅلې اراده بیخي نشته. که د سولې لپاره اراده وای دا پروسه به د یو ثالث البالخیر درمګړو په لاس کې به وای، هغو به مخته وړلی. دا درګیرې خواوې چې خپله د ورځې یو بل سره وژني، مینونه ښخوي، ماجد خرابوي، لاره خرابوي، پل خرابوي، پلچک خرابوي، یو د بل مرګ ته سره ناست دي او درمګړی په مابین کې نه یې، دا هرګز سوله نشي کولی.
د بندیانو تبادله که څه هم روانه ده خو پروسه پڅه ده. څه فکر کوي چې هغه څه چې تمه کیږي دا اونۍ به دا پروسه د دواړو لخوا بشپړ سي؟
د طالبانو د علاقه دو پروسه که چابکه سي او که پڅه سي زه دومره ورته امیدوار نه یم. په دې چې تاوتریخوالی کم نه سي، جنگ کم نه سي، ښه نیت ښکاره نه سي د هغې یا د دې خوا څخه دواړې خواوې چې بندیان علاقه یي زندانیان علاقه یي چې د دې لپاره نیت ښه نه وي زه ډېر ورته عقیدتمند نه یمه. دا که پروسه چابکه ولاړه سي، که لنډه ولاړه سي، که مخکې ولاړه سي، که شاته ولاړه سي، که یو ورځ وځنډېږي، که شاته سي، اصلا د پروسې لپاره ښه خبره دا ده چې یو ښه نیت موجود وای د سولې د تامین لپاره. بیا که دا پروسه پڅه مخته تللې وای هم یو د حل لاره به یې لرلی، او که په یوه ورځ مخته تللې وای پر ځای سوی وای خو لا به ښه وای، ډېره به ښه وای. اوس اصلا د دوی پر نیت زه شک من یم. دوی ولې خپل مابین کې خبرې نه سره کوي؟ ولې شرطونه ایږدي؟ د سولې لپاره شرط څه پکار دی؟ السلو خیر دی چې د خدای تعالی په نظر خیر دی، د پیغمبرانو په نظر خیر دی، د خلفای راشدینو په نظر خیر دی، د انسانانو ترمنځ خیر دی، د مسلمانانو ترمنځ خیر دی، د افغانانو ترمنځ خیر دی. بیا په دې کې شرطونه ولې شول کیږي؟
وسلولو طالبانو لا هم تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دا مسأله د سولې روانه پروسه څومره زیانمنولی سي؟ دې ډلې خو له امریکا سره په موافقه کې د تاوتریخوالی د کمولو ژمنه کړې وه.
وسلوال طالبان باید تاوتریخوالی کم نه کړي. ولې کم کړي؟ کم د ځان اختیار لري. هغه څوک چې د ځان اختیار نه لري په کټ ژاغ لوړوي، د پردوی اواز ته ګوري، سودري هغه څه هدایت راته کوي، او پردي هم داسې پردي وي چې هغه په کټ د افغان په مرګ خوشاله کیږي، د طالب په مرګ خوشاله کیږي، د سرباز په مرګ خوشاله کیږي. یعنی افغان چې هر څوک وي، افغان دی مړ سي، د دشمن لپاره خوشالي ده. نو که طالب د ځان اختیار ولري خپلواک وي، او که دولت د ځان اختیار ولري خپلواک وي، بیا نو د تاوتریخوالی کمېدلی سي. او هغه څوک چې د نورو په اشاره کار کوي، د بل چا غلام وي، سلا بل څوک ورکوي، مرمۍ بل څوک ورکوي، مهمات بل څوک ورکوي، تجهیزات یې بل څوک کوي، ډوډۍ یې بل څوک ورکوي، هغه د پردو غلامان دي، د پردو په اشاره دي هر څوک چې وي، په هغه وخت کې هیڅ وخت تاوتریخوالی نه سي کمېدلی تر څو چې څوک خپلواک نه سي.
متقاعد جنرال محمد حسین انډیوال و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې د هڅو پر وړاندې د خنډونو په اړه خپل نظر څرګنداوه. د خوست ښار د دیګانو په سیمه کې تیره شپه د یوې کورنۍ تقریبا ټول غړي په یوه حمله کې ووژل شول. د خوست چارواکي وایي د کشفي او امنیتي ادارو لخوا د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او هڅه کیږي چې ډېر ژر د پیښې عملان پیدا شي او قانون ته وسپارل شي. نجیب الله الوخیل د دې پیښې په اړه نور جزئیات لري.
تیر ماسخوتن د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند د چارګا سیمې د دیګانو په کلي کې نامعلومو وسلوالو په یو کور برید کړی دی. نن د دوشنبه په ورځ د خوست د عام روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې جمله اته نفره دي چې شپږ نفره مړه شوي دي او دوه نفره زخمیان دي. په دې کې یو پلار ده، یو مور ده، درې نفره زامن دي چې یو اوه کلن، یو لس کلن او یو شپاړس کلن دی. وایي لور وه پنځه کلنه او دوه نفره زخمیان دي، و زنانه ده او یو ماشوم دی چې هغه د خوست په ملکي روغتون کې دي. د هغو وضعیت د ډاډ وړ دی.
د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال وویل د مړو جسدونه تر عدلي څېړنې وروسته هغوی خپلوانو ته سپارل شوي دي. له دې مخکې د خوست د والي ویان طالب منګل د وژل شوو کسانو شمېر پنځه او د ټپیانو شمېر درې تنه ښودلی و.
ماسخوتن د اسماعیل خیل او منوزي ولسوالۍ د چرګه او دیګانو کلي سره نږدې په یو کور وسلوال برید شوی چې د پیښې ځای ته ملي پولیس رسېدلي او پیښه تر کلکې څارنې لاندې ده.
د پیښې دوه تنه اوسېدونکو د نوم نه ښودلو په شرط موږ ته وویل چې ممکن پیښه د فامیلي ستونزو له کبله رامنځته شوې وي. دوی وویل د ټپیانو له منځه یو تنې نن سهار د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړې او په دې سره د وژل شوو شمېر له پنځو شپږو تنو ته پورته شو. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د چارګا سیمه د خوست اداري کمپلکس سره جوخت چې نږدې ټولې حکومتي ادارې پکې فعالیت لري پرته ده. د سیمې اوسېدونکو وویل کلیوالو د وژل شویو کورنیو غړو ته د دوی کور سره نږدې د هغوی په شخصي ځمکه کې څنګ په څنګ قبرونه کینلي او په دې ځای کې به خاورو ته وسپارل شي. دوی دا هم وویل چې دا کورنۍ ډېره غریبه وه، نږدې خلکو به ورسره مرسته کوله او په دې پیښه د سیمې اوسېدونکي هم سخت دردی دلی دی. په خوست کې بیگانه پیخه داسې مهال رامنځته شوه چې تیر ورځ د خوست امنیه قمندان رسنۍ ته په یوه خبري کنفرانس کې ویل چې د تروریستي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې چټکې کړي او په دې هدف یې یوازې په درې اونیو کې 115 عملیاتونه ترسره کړي دي. تیر ورځ په ورته توګه د لوګر په التمور سیمه کې هم د شپې لخوا یوه کور ته وسله واله اوښتې ول او د یوې کورنۍ څلور غړي چې یوه یې مور، دوی لونه او یو یې ماشوم وژلي ول او دوه ماشومان یې ټپیان کړي ول.
له خوست نه د ازادۍ راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور مو اورید. د تازه راپورونو له مخې د خوست سیمه ایزو چارواکو تایید کړی ده چې د دې پیښې یو بل ټپي هم نن ساور کړه چې له دې سره د دې کورنۍ د وژل شویو غړو شمیر اوو ته لوړ شو.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به پاکستان ته صادرات پیل شي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل امین بابک ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي چې صادرات پیل شي او د افغان سوداګرو د زرګونه ډالرو تاوان مخه ونیول شي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه پاکستان ته د افغانستان صادراتو د ژر پیلېدو خبر ورکوي. د دغې خونې د اماړیکو مسؤول امین بابک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت په دې اړه پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی چې ژر تر ژر له افغانستان څخه پاکستان ته صادرات پیل شي. ښاغلي بابک زیاته کړه افغانستان اوسنیو شرایطو کې نشي کولای د پاکستان په وړاندې ورته عمل ترسره کړي، ځکه په خبره یې دا به په بازارونو کې د بیو د لوړېدو لامل شي.
تاسو پوهېږئ چې افغانستان یو وارداتي هېواد دی او ډېری توکي د ګاونډیو سیمه هېوادونو نه وارېدېږي. په دې وضعیت کې بالمثل عمل کولی شي خلکو ته زیان ورسوي او بازار کې د توکو بیو لوړېدو لامل شي. اوسنی فصل کې د صادراتو د بیا پیل موضوع په اړه د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ او پانګونې خونه د افغانستان دولت له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې په نږدې راتلونکي کې به هغه هېواد ته د افغانستان صادرات یو ځل بیا پیل شي.
خو د دقیقې نیټې په اړه یې څه ونه ویل. افغانستان کې د کرونا وایروس په خپرېدو سره له پاکستان سره ټولې وارداتي او صادراتي اړیکې پرې شوې. دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت او سوداګریزو بنسټونو هڅو په نتیجه کې له افغانستان سره واردات پیل، خو د صادراتو لړۍ لا هم په ټپه ولاړه ده. اوس مهال افغانستان کې د تازه میوو د فصل په رارسېدو سره افغان کروندګر، بڼوال او سوداګر له لویو ستونزو سره مخ دي. دوی اندېښنه لري که پاکستان یې پر مخ د تورخم چمن او سپین بولدک پولې خلاصې نه کړي، تاوان به یې نه جبرانېدونکی وي. یو شمېر افغان سوداګر وایي که صادرات پیل نشي دوی ته به نږدې 15,000 لکه ډالر تاوان واوړي. د افغانستان د خصوصي متشبثینو د عالي بورډ مشر رحیم الدین حاجي آغا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل ټول سوداګر اندېښمن دي، افغان حکومت باید دې ستونزې ته بنسټیزه حل لاره پیدا کړي. حاجي آغا وویل
ټول تاجران شکایت لري، باغدار، زمیندار ټول شکایت لري، د خټکو، بادرنګو، د الوچه، زردالو، د انګورو تا وخت سیزن رسیدل دي. د اوس په سپین بولدک په زره په تنو تنو کشمش خراب شوی دي او په تنو تنو د صادرات پرته دي. څوک صادرات بند دی، خلک د مشکل سره مخامخ دي که اقتصاد ختمیږي بالاخره تاسو ته معلوم دي چې
د خغلی اجیغا په وینا یو تیر کال چې صادرات وشو نور هر کال پاکستان افغان صادراتو ته اجازه نه ورکوي چې دا هر کال سوداګرو ته زرګونه ډالر تاوان اړوي. افغان سوداګر وایي که افغان حکومت له پاکستان سره یادې ستونزې نشي حلولی نو د سوداګرۍ لپاره دی په بدیلو لارو فکر وکړي. د یادونې وړ ده چې د کرونا وایروس تر خپرېدو مخکې به افغان صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې هم د سیمې او نړۍ هېوادونو ته ترسره کېدل، خو یاد وایروس اوس له دې لارې هم سوداګریزې چارې ننګولې دي.
د ډیوې نادر راپور مو اورید. د افغانستان د کونړ ولایت خلک وایي چې یو شمیر سړی خونې چې د کرنې ریاست د کروندګرو د پیاز او کچالو د ساتنې لپاره جوړې کړي مناسبې نه دي. دوی وایي د سړی خونې د حکومتي بودیجې د هایفو مایل کولو لپاره جوړیږي. د ازادۍ راډیو خبریال روحالله انوري له کروندګرو او چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي.
د کونړ یو شمیر بزګران او دهقانان وایي حکومت چې ورته د پیازو او لوګانو د ساتنې د پاره کومي خونی جوړې کړي له ګټې زیان زیات دی. د دوی په خبره چې یوازې حکومتي مسؤلینو د میلیونونو افغانیو د وهلو د پاره دغه پروژه ډیزاین کړې ده. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي نام الله ازادي راډیو ته وویل
دا اوس چې دا کومې مرغانچې یعنې یا هم دغه د پیازو سړې خونې چې جوړې شوې دي، خو دا مرغانچه په دې خاطر ورته وایم معیاري نه دي جوړې شوې، دوی وی چې موږ د غیوا سړخونه چې کومه جوړه کړی ده دار څلور جیر بزمکه د فاره ده چې په هغه کې بعد څلور جیر بزمکو هغه پی ساتل کیږي اولی قوت وکتل شي په هغه کې د یو جیر بزمکه هم نه ساتل کیږي یو داری چې وړی دی دویم داری چې بیخی هغه کیفیت هیڅ نه دی برابر هر څوک نشي کولی چې هغه ته ورسیږي ډیر داسې ځایونو کې جوړ کړي دي چې هلته ګاډې هم نه ځي خلک به تام په اسانۍ سره نشي تا کولی
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د اقتصاد پوهنځي استاد امیرالدین وایي داسې خونی باید جوړې شي چې ګټه یې له زیانه زیاته وي خو اوس چې په کونړ کې د پیازو او الوګانو د ساتنې لپاره کوم څه جوړیږي د دې ګټه ډیره کمه ده
دغه کمې خونې چې د پیاز ساتلو لپاره جوړې شوې دي زه چې ګورم دغه ډېرې کوچنۍ دي پیازو ساتلو لپاره پکې داسې کوم وسایل چې اړتیا ده هغه هم نه تر سترګو کېږي خو زمونږ استاسو په ټولنه کې او خاص کر په افغانستان کې مخکې له دې نه چې باید یو پروژه تطبیق شي د هغې صحیح سروې وشي داسې یو پروژه تطبیق شي چې هغه د ټولنې د پرمختګ لپاره یو ذریعه وګرځي نه داسې چې بې ځایه مصارف وشي نه داسې چې مصرف وشي او د هغې هغه حاصل او د هغې هغه فایده چې د هغه له تاوان نه کمه وي
دوی وایي که د دغو کوچنیو خونو په ځای د ولایت په کچه غټې سړې خونې جوړې شوی وای نو ګټه به ټول ولایت ته رسېدلی وای
په یو ولسوالۍ کې دوی څلور جوړې درې جوړې پنځه جوړې د هغې په ځای دي په هغه ځای کې دې جوړې کړي چې د ټولو خلکو ته یو لاسرسی کړي که یوه دې جوړه شي نو دا به د ټولو لپاره بهتره وي دوه دې جوړې شي خو ښې دې جوړې شي ځکه چې د دغه څلور مان چې کوم مصرف هغه دې په یوې وکړی شي نو هغه به بیا د ټولو لپاره ډېر بهتره وي
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین بیا وایي په ولایت کې د لسګونو خونو په جوړولو کار روان دی د دوی په خبره چې د پیازو او الوګانو ساتلو دپاره مناسبې دي د کرنې او مالدارۍ رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
موږ تیر کال په کونړ ولایت کې لس د پیازو د ساتلو صفر انرژي ذخیرې جوړې کړې وې تکمیل شوې دي سږ کال چې د حاصل زموږ رسیږي هغه به د استعمال لاندې راځي اتیا همدا اوس د کار لاندې هغه څولیغ د پیازو دي څولیغ د کچالو دي کار هم شروع کړی دی تقریبا 15% کار مخې ته تللی دی امید ده چې په دوه میاشتو کې دا خلاص کړو نو زما په نظر باندې د کونړ ولایت دپاره دا ډېرې مناسبې دي او مستقیما دیقان ته جوړېږي
هغه وایي په ټولو خونو له شپېتو میلیونو زیاتې افغانۍ لګښت راځي چې په یوه وخت کې به پکې شاوخوا 200 ټنه پیاز او الوګان ځایږي او دهقانان کولی شي چې په یادو خونو کې تر دریو میاشتو پورې خپل حاصلات وساتي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
یو شمیر اروپایي هیوادونو نن خپلې پولې د دې لویې وچې د نورو هیوادو پر مخ پرانیستې او ځینې نور وایي چې سبا به یې پرانیزي جرمني بلجیم فرانسې یونان او چک جمهوریت خپلې پولې چې له دریو میاشتو راهیسې د لګول شویو محدودیتونو پر مهال تړلې وې پرانیستې او اتریش وایي چې سبا به دا اقدام وکړي صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل
د اروپا ګڼ هیوادونه خپلې پولې په داسې حال کې پرانیزي چې اروپایي کمیسیون تیره اونۍ د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې وه چې تر ممکنه حده خپلې پولې بیرته پرانیزي جرمني بلجیم فرانسا یونان او چک جمهوریت خپلې پولې نن دوشنبه پرانیزي او اتریش هم سبا دا اقدام کوي د پولو پرانیستل تر ډیره د اروپایي ټولنې بریتانیا او د شنګن حوزې د غړو هیوادونو پر اتباعو اغیز کوي خو د دغو پولو له پرانیستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات عملي کوي د اوس لپاره هغه کسان چې له اروپایي ټولنې بهر د لوی وچې ته سفر کوي باید د داخلېدو لپاره انتظار وکړي د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان وکړ چې فرانسا د خپل اقتصاد د بیا اعادې لپاره سر له نن دوشنبه خپل اقتصاد په بشپړه توګه بیرته پرانیزي چې په هغو کې ټول رستورانتونه هم شامل دي فرانسا له نورو اروپایي هیوادونو سره خپل سرحدونه نن دوشنبه پرانیزي خو د نورو هیوادونو خلک د جولای له لومړۍ نیټې دغه هیواد ته د سفر اجازه لري بلخوا د اسپانیا حکومت اعلان کړی چې د ګڼو اروپایي سفر کوونکو پر مخ خپل سرحدونه له را روانې یکشنبې پرانیزي د اسپانیا سرحدونه به په دغه هیواد کې د نافذ سوي اضطراري وضعیت له لرې کېدو سره جوخت پرانیستل کیږي ګڼ اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه په داسې حال کې بیرته پرانیزي چې د کورونا وایرس د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې سته او ګڼ اروپایان به نورو ځایونو ته د سفر کولو پر ځای د ساش کال د دوبي رخصتي په کورونو کې تېره کړي اروپا چې مخکې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ له کبله سخته ځپل شوې وه، اوس پکې تازه پیښې د خلکو بستر کول او په دې ناروغۍ د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه کم شوی دی. هلته د امریکا په متحده ایالاتونو کې که څه هم د کورونا وایرس تایید شوې پیښې په بېساري ډول زیاتې شوې، خو تقریبا په 40 ایالتونو کې د کاروبارونو په بیا پرانیستلو پیل کړی دی. په دغه هیواد کې په ملي سطحه تیره شنبه د کورونا وایرس تر 25,000 زیاتې تازه پیښې ثبت شوې، چې دا له مې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسېدو. په بل نیم ساعته خبري مجله کې زرغونه منګل ستاسو کوربنه ده چې دا په سټوډیو کې ده. زرغونه مهرباني.